アガベラジオ。
افغانستان کې د سهار او بجې سوې دا د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل سي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدي 11مه د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې اوله، د نوي میلادي کال د اول میاشتې او اول ورځې اوله نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار کې پرونی حمله وغندله. ولسی جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره شپه په دغه هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. دغه ادارې په خپل هغه بیان کې چې په ټویټر کې خبر کړی هغه حمله ته اشاره کړې ده. وروستي راپورونه وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په پرونی 14 کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. 14 د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې پر مراسمو سوې ده. د ولي ویان عطا الله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر شایي زیات سي.
خای د شهیدانو په شمیر کې جدول راشي د کده څو تنو ستیان دغه حالات نازک دي.
د ننګرهار د والي د ویان په خبره 14 کې توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. دا شتلې د هغې حمله مسولیت منلای دی. د افغانستان ولسی جرګې نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تیر شپه ازادي راډیو ته ویل علي احمد عثماني د څه کم 50% بودیجې د نه مصرف په خاطر استیضاح کیږي.
مونږ اجنډا د اوبو انرژیو د وزیر استیضاح ده. کوم وکیل صاحبانو چې استیضاح کمزا کړی ده مقنی دلایل لري.
د ولسی جرګې ځینو استازو ویلي ځینو هغو وکیلانو د علي احمد عثماني د استیضاح زمینه برابره کړې چې له دې ځینې شخصي غوښتنې درلودې خو ښاغلي عثماني رد کړې دي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي په بیلابیلو سیمو کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د خوست سرپرست امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود امین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
څلور نفره جنایي په جرمونو کې دي، یو نفر غصب دی، یو نفر د مخدره موادو په ارتباط.
د تیرې سه شمې پورز د خوست د امنیه قمندانۍ چارواکو د یوې خطرناکې شپږکسیزې ډلې چې د دوی په وینا په قتلونو، وسلوالو غلاو او نورو درنو جرمونو کې لاس درلود د نیول کېدو خبر ورکړې و چې بیا وروسته له هغې ډلې د یو تن د تېښتې خبر ورکول سو. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان
خلق د خپل انتقاد په بیان او اعتراض کې کاملا آزادی، خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض باندې مو داسې وي چې پایله یې د هیواد د شرایطو د ښه کېدو سبب سي. هو، خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهره چانو ته د خبرداریو په ورکولو، د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مختلف کولو سره د دغه ناکراریو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې له مظاهره چانو د خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لور او کوڅو کې د مظاهره چانو پر حقونو تیری کوي. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د تروریزم اوله درجه ملاتړی حکومت چې هر شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی دی چې سولیز مظاهره چن و نه کولی سي ارتباطات سره ولري. چارواکو پرون ویل د یکشمې په ورځ په تهران کې د مظاهره چنو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول سوي دي. په ایران کې دغه مظاهرې د تیرې پنجشمې په ورځ د بیو د لوړېدو په اعتراض پیل سوې. د روسي تحقیقاتي کمیټه وایي د سن پیټرزبرګ ښار په یوه لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عامل یې په تروریزم تورن کړی. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي مشکوک کس دیمیتری لوکیانینکو د چهارشنبه پورز په لوی لاس په کور کې بمی وسیله جوړه کړې او بیا یې د چهارشنبه پورز په حمله کې کارولی چې په نتیجه کې دیارلس کسان ټپیان سول. په اعلامیه کې راغلي لوکیانینکو له 19 کلنۍ د ځینو مسایلو له کبله د رواني ناروغیو د متخصصانو تر څار لاندې و. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې چاودنې مسؤلیت منلی خو د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. خلکو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د نوي میلادي کال شپه په څو هېوادونو کې په داسې حال کې ولمانځل سوه چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وه. د ترکیې په استنبول کې د نوي کال د جشن د خوندیتوب لپاره 30,000 پولیس ګمارل سوي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د استنبول پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان چې ډیری بهرنیان وه وژل سوي وه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د 2018 میلادي کال د پای په مناسبت جنګونه، بې عدالتۍ او د چاپیریال زیانمنېدل وغندل چې د ده په وینا تیر کال یې خراب کړی و. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یوه هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل سي.
هیڅوک حق نه لري چې د دې نه چې د افغانستان حکومت، دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خاوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو حال هم درکوو. یوه څېړنیزه ډله وایي چې د افغانستان قانونه لا هم په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي مظاهره د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي.
باید به گونه ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور.
محمد همایون هیواد د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې کړې چې په سلګونو زرکان او نور مارغان لري.
چلسیتونکي فارم لرم د زرکانو 3000 دانې راسره دي واړه بچي.
تر اونیمو بجو نور مسائل هم څېړو. افغان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل سي او پوځي عملیات پکې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د هغو راپورونو په اړه چې ایرانی سرتیرو د یو ایرانی تښتول سوي وګړي د خوشي کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي بې خبري وشوده، خو وی ویل افغان پوځ هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د یو ایرانی وګړي د خوشکولو لپاره د سپاهي پاسداران د عملیاتو ادعا او د افغان حکومت ځواب. د افغانستان دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه خبري کوي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د یو تختول شوی ایرانی وګړي د خوشکولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته ویل افغان پوځ هیڅ چاته په خپل خاوره کې د عملیاتو او راتلو اجازه نه ورکوي.
هیڅوک حق نه لري چې د دې نه چې د افغانستان حکومت، دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خاوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي. هر څوک چې راځي هغه نړیوال قانون قوانین صحیح او هغه ته اجازه هم نشته. افغانستان وسوال پاوز دولت حکومت اوی ته اجازه نه ورکړي.
د ایران تسنیم خبری آژانس پرون د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قماندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلي ایرانی سرتیرو یو ایرانی وګړی په افغانستان کې د عملیاتو په نتیجه کې د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي کړ. د تسنیم د خبر له مخې راخوشي شوی حسین حاج مالک نومید چې د سپاهی پاسداران له یو قراردادي شرکت سره د انجینر په توګه کار کاوه او د دسمبر په 14مه د هامون او زابل ولایتونو په لار تښتول شوی وو. د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې قماندان محمد مارانی دا هم ویلي دغه ایرانی انجینر موټر تر پیښې دوه ورځې وروسته په داسې حال کې چې سوځېدلی و د افغانستان د نیمروز ولایت په یو کلي کې موندل شوی و. د نیمروز ولایت چارواکي بیا اصلا دا خبرې ردوي. د نیمروز یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د نیمروز په هیڅ یوه سیمه کې د کوم ایرانی وګړي د یرغمل کېدو یا هم د موټر د سوځېدو پیښه نه ده شوې. اخوا سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند وایي ګاونډي هیوادونو له پخوا راهیسې د افغانستان په خاوره کې لاسوهنې کړي او د دې خبره ممکن سپاهي پاسداران هم په افغانستان کې عملیات کړي وي.
موږ د ګاونډیو هیوادونو د لومړنۍ مداخله نه ده. ایران سره موږ اوږده پوله لرو. افغان حکومت چې په وروستیو
شوی کې د چوکیو په ویش د بدی حکومتوالۍ په دام کې راښکل شوی ده. نشي کولی د افغانستان د سرحدونو څخه ساتنه وکړي. د همدې ستونزو په اساس د ایران دغسې عملیات په افغانستان کې دا بالکل شروع دي.
تر دې مخکې له ایران سره په پوله د پراته فراه ولایت والی محمد عارف شاه جهان ویلي وو د ایران سپاهي پاسداران ډلې ځینې غړي پشترود او ګلستان ولسوالیو ته ورغلي وو څو طالبانو سره وګوري او هغوی ته سلام مشوره ورکړي. خو افغان چارواکي وایي د هیواد په ټولو سرحدونو کې پولیساتي ځواکونه فعال دي او د ناقانونه تګ راتګ مخه نیسي. افغان ولسمشر سکل امر وکړ چې سرحدي پولیس له کورنۍ چارو وزارت جلا او په دفاع وزارت پورې مربوط شي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل سي او پوځي عملیات پکې وکړي. د پوځي عملیاتو خبره یاد سوه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې لیوی مشتراهي سي د افغان پوځیانو پوځي عملیات روان دي. د سیمې زموږ همکار صادق رښتینی دغه راپور راستولی.
دا د میوند ولسوالۍ د چشمو سیمه ده چې یو میاشت پرله پسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د جګړې ډګر و. خو اوس تازه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان سلطان محمد بای وسلوالو له دغه سیمې د کندهار نور ولسوالیو او دغه راز ګاونډي ولایت هلمند ته اکمالات کول.
دغه ځنګل هلمند ته تلل دي چې د هلمند په رود باندې ګډ شوی دي. نو دا ډېر غټ ځنګل دي. د دې غټه لار د هلمند سره د کندهار دغه لار ده. د پاکستان د خاص سره شوی کیږي. د بارنسیه د خاص هم دغه پر دغه لار باندې شوی کیږي. دغه ځنګل ته ځان راوسی او بل داسې خاص دی نه لري پر پاخه سړکانو پر غرو باندې دی نه شاو سره په دغه ځنګل کې دي.
تر شاو خوایې میاشتې جګړې ورسته اوس په دغه سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې جوړیږي. په میوند کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا قمندان محمد قاسم وایي په دغه سیمه کې چې لا هم عملیات روان دي تر اوسه د 200 په شاوخوا کې وسلوال مړاو ټپیان سي بي.
زموږ د کشپی او اطلاعاتي راپورو پر بنیاد د دشمن تلفات سل 200 نفر 250 نفر ته د دشمن تعداد رسیږي. او تاسو ورته ګوري دغه د ریګستان ساحه ده او دغه لاندې سیمه سره د کلاشامیر او د چشمو سیمه ده. د دوی ټول موټرو او پیادرو لار پر دې استقامت لاله.
روانو عملیاتو کې پوځ وسم له درنو وسلو کار اخلي. د دوی په خبره چې له دې لارې د مخالفینو پټنځایونه او مرکزونه په نښه کوي او د هرې ورځې په تیریدو پرمختګ کوي. د میوند چشمو د تازه نیول سو سیمو د امنیت مسولیت وسی او ډلګۍ مشر جانان تور سپارل شوی. نوموړي د دغه سیمو اهمیت په دې ډول بیانوي.
دښمنان اکلله پنجوایي ته کلله. پنجوایي کې پوسټو باندې عملیه کوي. په جړی کې پوسټو باندې عملیه کوي. پر دغه لارې کلله دا غه لوی کاشو دغه به چمر راپورته کې ده په داسې حال کې لوخ کزرام وسایل بو سره
دا عملیات پر مهال د ملکی تلفات مخنیوي یو جدي مسله بلل کیږي. امنیتي چارواکي وایي چې د خپل اړخه دغه مسلې ته متوجي دي او د عملیات تر پای ته رسیدو وروسته به د سیمې خلکو ته د ډاډمن ژوند زمينه برابر شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې عملیاتو کې دوی ته د اوسې مرګ جوړې پاړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اجمل اندره تو وی چی د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
هرالد ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی افغانستان د اسلامي دولت د ډلې لپاره نوې جبهه. دا د لیکنې لیکوال په افغانستان کې هغه وروستیو بریدونو ته چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت اخیستی اشاره کړې او زیاته کړې ده. د 2012 کال په اپریل میاشت کې وروسته له هغې چې امریکا په چین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم درون بمب وغورځاوه، چارواکو وویل چې په دې برید کې د داعش تر نوي زیات وسلوال وژل شوي او په ننګرهار کې د دوی لوی پټنځای ویجاړ شوی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن او نور پوځي چارواکو د دې درانه بم کارول توجیه کړل او دای د دې کال تر پایه پورې په افغانستان کې د اسلامي دولت سره د تړلې وسلوالې ډلې د له منځه وړلو د کمپاین یوه برخه وبلله. پوځي قمندانانو هغه مهال وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 3000 څخه 200 ته راکم شوی او د دوی د فعالیت ولسوالۍ له 1200 څخه 3 ولسوالیو ته محدودې شوي. کود لیکوال په وینا وشي 2012 میلادي کال پای ته رسیدلې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د داعش حضور کمزورې شوی نه بلکې پیاوړی شوی دی. ورځپاڼه په ویلسن سیولنیز مرکز کې د سیمې د چارو د یو څېړونکي مایکل کوګلمن له خولې وایي د پرله پسې هوایي بریدونو وروسته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې مقاومت د اندېښنې وړ دی. کوګلمن د هرات ورځپاڼې ته په افغانستان کې د داعش د وسلوالو ډلې د مقاومت یو سبب د افغانستان ناراضي بللی چې وسلوال پکې کولی شي په اسانۍ له هوایي بریدونو ځان وژغوري، او بل سبب یې د داعش له وسلوالو ډلې سره په زیات شمېر د پاکستاني طالبانو او نورو سختریزو یو ځای کېدل بللی. هرالډ ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو ډلې د حضور په اړه د روسیې اندېښنه هم راخیستې او وایي روسیه اټکل کوي چې دا مهال په افغانستان کې د لس زرو په شاوخوا کې داعش وسلوال شته چې ورسره د سوریې او عراق څخه تښتېدلي داعش وسلوال هم یو ځای شوي. د ورځپاڼې په وینا مسکو په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال ولایتونو کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه لري، چیرې چې ځایي خلکو الجزایري، فرانسوي او نور بهرني وسلوال کتلي. جاپان ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوري لومړۍ نیټه د ګڼو افغانانو د زوکړې ورځ ده. ورځپاڼه وایي ګڼ افغانان د زوکړې اسناد نه لري او ډېرو ته یې د خپل تولد دقیقه نیټه هم نه ده ورمعلومه. اوس چې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو کې د ځان ثبتولو او همدارنګه نورو قانوني اسنادو اخیستلو لپاره د زوکړې دقیقه نیټه ځینې غواړي، نو دوی په خپله خوښه د کال له ورځو ځانته یوه انتخابوي، او ډېرو هغو افغانانو چې د زوکړې ورځې نه ده ورمعلومه د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړي. جاپان ټایمز زیاتوي په وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې یو شمېر روغتونونو نو زیږیدلو ماشومانو ته د زوکړې تصدیقونه ورکول پیل کړي، هغه څه چې د دې هیواد پخوانیو نسلونو نه لرل.
یوه څېړنیزه ډله وایي د افغانستان کانونه لا هم په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. دغه ډلې پرون له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د هریک په نوم څېړنیزه ډله وایي د افغانستان قانون په داسې حال کې په ناقانون ډول کیندل کیږي چې خلک یې له زیانونو نه دي خبر او نه یې هم کارکوونکي د لازمو اقتصادي، روغتیايي او نورو حقونو څخه برخمن دي. دغه ډلې چې د افغانستان د قانونو په اړه شپږویشت څېړنې کړي وایي که د افغانستان قانون په قانوني او مسلکي ډول وکیندل شي، بېله شکه چې دغه هیواد ځان بسیاینې په لورې بیولی شي. د هریک په نوم د څېړنیزې او عدالت غوښتونکي ډلې مشر عطاالله عطا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که چېرې د افغانستان خلک په یاد ډول د قانونو کیندنې یانونو خبر شي په خپل سیمو کې به مخنیوي وکړي.
افغانستان معدن د ډیر زیاتو مشکلاتو سره دچار دی. اول خو دا دی چې غیر قانوني استخراج روان دی او حضورمندان دي چې هغه د استخراج کوي. متاسفانه چې ټولنه په دې کې داخله نه ده. موږ غواړو چې ټولنه په دې کې په منظم ډول په قانوني ډول باندې اشتراک وکړي، شریک شي، ترڅو هغه د دې مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني شکل باندې استخراج باندې شي.
ښاغلی عطا وایي کده خلکو د پوهاوی لپاره د ځوانانو، ښځو او مشرانو کمیټه رامنځته شي، تر ډېره به د قانونو د ناقانونه کیندنې مخنیوی شوی وي. د دغه ډلې په باور د قانونو د سمې، قانوني او مسلکي کیندنې په هدف پکار ده چې د ټولنې، تصدۍ او دولت ترمنځ د همکارۍ یو ګډ تړون رامنځته شي. د یادونې ده چې افغانستان د قانون او طبیعي سرچینو په اړه کوم چې د ځینو سروېګانو له مخې اندازه تریلیونو ډالرو ته رسیږي، له دې وړاندې هم بېلابېلې اندېښنې مطرح شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د طبیعي سرچینو عایدات چې د دغه هیواد مشتمنی ګڼل کیږي، دا وخت د سیمه ایزو زورواکو، قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم په ناقانون ډول د قانونو کیندنه تاییدوي، خو ای تازه د ملي امنیت شورا سره داسې هوکړې ته رسیدلې چې دغه چارې د مخنیوي په هدف به له هرو ممکنو لارو استفاده وشي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل
موضوع دا ده چې له دې وروسته به ټول هغه مسایل چې غیر قانوني استخراج د مخنیوي برخه کې مسره مرسته کوي، موږ به هغه ټول موارد په جدي توګه څېړو. یو ډېر بنیادی مسله دا ده چې په دې وروستیو کې د امنیت شورا سره یو تفاهم په بنیاد باندې چې له دې وروسته به ټول هغه موارد امنیت شورا ته سپارل کیږي کوم سیمو کې چې غیر قانوني استخراج کیږي، د هغې د مخنیوي لپاره په یو تدبیر باندې بحث شوی دی.
دی وایي د قانون وزارت له 1500 نه تر 2000 پورې داسې سیمې تاییدوي چې یا خو پکې په ناقانونه ډول د قانونو کیندنه کیږي او یا یې هم له ګواښ سره مخ دي. په پولیسي جرګه کې د قانون او چاپیریال ساتنې کمیسیون غړي سایره شریف چې د هریک په نوم د څېړنیزې ډلې اندېښنې تاییدوي وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې اړه د خلکو اندېښنې لري کړي.
په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې په دې ولایت کې له ښار څخه د باندې سیمو کې د جرګو خونو او د کنفرانسونو تالارونه نه لري. دوی له حکومت څخه په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړه. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست مدني فعالان او رون اندی غوښتنه کوي چې د ملي او نړیوالو ورځو د خو لمانځنو او د عامه پوهاوي د برنامو د اغیزمنتوب لپاره د مناسب تالارونه او کنفرانس خونې جوړې شي. فعالانو او رون اندو یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ د خوست په اداري کمپلکس کې د غونډو او کنفرانسونو د دوه پوړیزې ودانۍ په پرانیست غونډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال بسم الله ارمان وویل
د جرګو په تالار کې به خلکو غونډې کولې، نو له یوه طرفه امنیتي تهدیدونه وو، له بلې خوا به لارې بندې وې، خلک به په عذاب و د تګ او راتګ پر وخت. طبعا اداري کمپلکس دی، دلته امنیتي ستونزې نشته، دلته سرتېری دي، دلته ټولې ادارې موجودې دي.
هیوادونه ځینې داسې ملي، دودیزې، مذهبي او حتی نړیوالې ورځې لري چې هر کال په ټاکلو ورځو لمانځي. مدني فعال کبیر مشفق وایي که چیرې مهمې ادارې ځان ته تالارونه ولري، نو هغه لګښتونه چې هر کال په عین شعارونو، بیرغونو، بینرونو، پوسترو او د نورو برخو په تابیا لګوي، حکومت ته به سپما شي.
په عموم کې په کار داسته چې دلته په خوست کې څومره ادارې شي، د ولایت اړوند رسمي ادارې شي، دولتي ادارې شي، هر اداره باید ځان ته تالار ولري، چې هغه ادارې لپاره مراجعین او په خپله د هغې د ادارې کارکوونکي په هغه تالار کې راغونډ شي.
د خوست د ښار او کور جوړولو رئیس ابراهیم الله ولیزی وایي چې د خوست په اداري کمپلکس کې د جرګو نوی دوه پوړیزه تالار چې په یو وخت د 800 کسانو د زایدو ظرفیت لري، د یاد وزارت د ثبات د ټینګښت د برنامې په چوکاټ کې د خواوشو 28 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. دول
انشاءالله په راتلونکي کال کې د تجهیزاتو پروژه، د فرنیچرو پروژه هم کیدونکې ده.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس زدران وایي چې دا ډول تالارونه د جرګو او مرکو لپاره مهم وي.
مدد چې دغه خدمات اطرافو ته وغځیږي، ځکه جرګې مرکې ډېر په ولسوالیو کې کیږي. که ولسوالیو کې داسې خدمات ارزه کې هغه ستونزې چې قومونه د جرګو مرکو په برخه کې لري، هغه به د دې سره حل شي.
د خوست په اداري کمپلکس کې نږدې ټولو حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې او پاتو ته هم په جوړېدو دي. د خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي ول په کمپلکس کې د دې تالار په جوړېدو سره له دې اړخه شته نیمګړتیا پوره شوه، خو زیاته یې کړه د ښار او کور جوړولو وزارت په کمپلکس کې د یو مجهز مېلمستون د جوړولو په برخه کې هم ولایتي ادارې سره همکاري وکړي.
د دې تر څنګ د خوست ولایت د کافي ظرفیت لرونکي مېلمستون ته ضرورت لري. هیله مې ده چې په دې برخه کې وزارت له موږ سره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده خوست چې د ګڼ نفوس ولایتونو څخه دی او د ښه امنیت له کبله ډېر کله د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د لویو او وړو غونډو کوربه وي. تر اوسه د غونډو لپاره یوازې د جرګو یو متوسط تالار لري چې هغه هم د ښار په منځ کې جوړ شوی دی. خوستوال په اداري کمپلکس کې د تالار جوړېدل یو ښه ګام بولي او دې لپاره چې خلک په ښار کې د لارو او سړکونو د بندېدو له ستونزو سره مخامخ نه وي، غوښتنه کوي چې په ورته توګه دې د ښار څخه د باندې سیمو کې نور تالارونه هم جوړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي مظاهرې د خلکو حق دی، خو تاوتریخوالی باید پکې ونه سي. پرون د څلورمې ورځې په مخه د ایران په لویو ښارونو کې مظاهرې روانې وې. د ایران حکومت د مظاهرچانو پر مخ د ټولنیزو شبکو ځینې ویبسایټونه بند کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صفی الله استانکزي نه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهرې د خلکو حق دی، خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. هغه وویل خلک حق لري چې مظاهرې وکړي، خو باید داسې فضا رامنځته نه شي چې خلک د خپل ځان او ژوند د امنیت په اړه اندېښمن شي. حسن روحانی په داسې حال کې پرون دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې د څلورمې ورځې په مخ مظاهرې وشوې. په تهران کې د یکشنبې ورځې د مظاهرچیانو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول شوي دي. دوه انټرنیټي شبکې هم بندې شوي څو د مظاهرو لپاره د خلکو د غونډېدو مخه ونیول شي. انسټاګرام او ټلګرام په ایران کې ډیر خلک کاروي او د غونډې د راټولېدو لپاره استفاده ترې کوي. د ایران په لویدیز کې وړم ورځ دوه کسان په مظاهره کې وژل شوي دي. مظاهره چې لومړی د نرخونو د لوړېدو په خبرګون شوې وي، قرار قرار یې سیاسي رنګ واخیست او په کې د دولت ضد توند شعارونه ورکړل شول. مظاهره چان وای ولسمشر حسن روحانی د بیان د ازادۍ او د غونډو د ازادۍ په پار خپل ژمنی عملی کړی نه دی. د هغو ویډیوګانو او معلوماتو لمخې چې په ټولنیزو شبکو خبر شوی دا ښکاره کوي چې په تهران، سنندج، مشهد، ایلام او کرمانشاه کې مظاهره دوام لري او خلک ورستربلی غوسه کیږي. د ویډیوګانو لمخې پولیس د دې لپاره چې په تهران کې مظاهره چان خواره کړي، له اوبو شیندونکو موټرو استفاده کړې ده. خود ایران سیال امریکا بیا د مظاهره شانو بندیانول غندلی دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر لیکلی د ایران خلک بل اخره پویږي چې څنګه پیسې او شتمنۍ لوټ او په تروریزم لګیږي او داسې ښکاري چې نور به داسې نه وي. هغه په خپل ټویټر کې دا ټینګار هم کړی چې امریکا به د بشري حقونو نقض په دقیقه توګه تر څار لاندې ونیسي. د ایران حکومت د امریکا د جمهور رئیس پیغام غولونکي او مطلبي خبرې یادې کړې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي پرون وویل کوم مظاهره چان چې شور جوړوي د خپلو کړنو مسؤل پیژندل کیږي او توان به یې ورکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ایونامه په ننګرهار کې پر پرونی چاودنه خواشینی وشوده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسی جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي په بیلابیلو سیمو کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر وایي مظاهره د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونسی. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله وینا کې دا څرګندونې کړې دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د سنټ پیټرزبورګ ښار په یوه لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عمل یې په تروریزم تورن کړی دی. خلکو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. په 2018 میلادي کال د طب په ډګر کې ځینې پرمختګونه وسول چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. نور له عصمت ساروان ناوري.
په 2018 میلادي کال د نورو علومو په شان د طب په برخه کې هم ستر ګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادي حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید و. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2018 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2018 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 50 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې و. دا درملنه چې کارتیسل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لري کوي او له سره یې انجینري کوي او بیرته بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همداراز په 2018 میلادي کال ساینس پوهانو د ډي ان ا مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
محمد همایون هیواد د ژوند پرنګونو کې له داسې چا سره خبرې کړې چې په سلګونو زرکان او نور مرغان لري.
د ژوند رنگونه
زما نیم چې دې شکر لاله زه چې هم تاګاونه یم او زما کاروبار چې دا پرندې دي.
دا کوم ځای راوړي؟ خپل
بلوچستان راضي، پاکستان او غنم راضي، پلوخملین هم راضي، قندار هم راضي.
الته خلک نسی به تل چاخله
نه دا چې دې پارن لري، ځان ته یو پارن لري. وطني زرکان چې دې بیا غره کې نسی پلوخمری کې
څه شي نسی
دام باندې نسی او به کې بعضی وخت وګور تا کوي ځای ورته جوړي بیا مال ته زرکان راضي نسی بیا دام باندې دام پیا چی خوش ده
خپل دې نیولې دي کلا کنه
نه نه ما خپل نه دي لیدل صدر اوته وځم دو خپل فارم لرم پوښلې هغه کې چل ستون کې فارم لرم د زرکان
عمر زرکان در سره دي
درې زره دانی را سره دي واړه بچي
دا به خپل اگي کوي بچي وباسم دسه ده
نه دا چ دي کنه نر او خزه جوړه کې درته اگي دي اگي بیا ماشين ته کېده دا چې ماشين لري چې هر ماشين کې درې زره دانی اگي هغه کې یو میاس کې اگي بیا
سل فیصد کې څلور فیصد کاږي او شپږ فیصد خرابېږي.
کاروبار چې کوي ګټه پکې کوي؟
او فضل د خدای د خدای دا کاریګری نه ښه دی چې خرڅ ګټه ښه دی.
مثال په ورځ کې څومره زرکان خرڅوي؟ څو روپۍ ګټي
یار؟ مخکې چې وخو مخکې داسې وخت راتل چې شل دانې مې خرڅول، دېرش دانې مې خرڅول، اوس چې دی لږ بازار خراب شوی ده، لس دانې خرڅېږي، پنځه دانې خرڅېږي. یاد هم چې ما ته خرڅ که نه د ورځ پیسې وځي پوښلې
مثلا څو روپۍ ګټي
دا چانس دی. نو داسې دانې کې درې سوه پاتې کېږي، پنځه سوه پاتې کېږي، سل روپۍ پاتې کېږي، بعضې مري، هماسې تاوان کېږي. دا کارونه څه پکې بیا
څنګه ده؟ دا له زرکانو سره ژوند خوشحاله ښه دی سیږي بد دی سیږي؟
نه ښه دی، په خپله چې هم شوقي یم دا شی چې زه ګورم ډېر په خپله زما ژوند ښه تېرېږي. کور کې هم ډېر دی را سره پوهېږلې، اوس ساعت تېر دی همدې سره.
پیشوګانې خو به نه در نه خوري؟
نه نه نه، پیشوګانې ور سره کار نه لري. هو داسې سپی ورته لرم چې پوهېږلې، پیشوګانې ورته نږدې هم راته نیسي. بیا اتاق دی، ما ورته اتاق جوړ کړی دی پوهېږلې، درې څلور اتاق دی، پیشو بیخي ورته کتې هم نیسي.
مننه، خوشحاله اوس.
ډېره مننه، جوړ اوسئ.
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. په دویمه نیم ساعته خبری مجله کې ساتار فروغ در سره دی.